السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 10 بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو د ازادۍ او اوریدونکو او د غراز ورکو شوې ځنه د پروګرام لاندې برخه ته او د ازادۍ میلمه خبرونه ته چې د ازادۍ په میلمه کې له ډاکټر زمان استانیزي سره ځانګړي مرکه شوه. مخکې تر دې چې دغه پروګرامونه درته خبر شي په مخکې د دې ساعت خبرونه ته له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو په لړ کې پرون چهارشنبه هم له دغو هیوادونو څخه 315 اتیا کورنۍ راستنې شوې. باختر آژانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی لیکلي چې دغو کورنیو ته وړیا سیم کارتونه ویشل شوي او ځینې یې خپلو سیمو ته لیږدول شوي دي. خبر کې راغلي چې دغه شمېر کورنۍ د تورخم، سپین بولدک، د نیمروز، د وریښمو د پله او د هرات د اسلام کلا بندر له لارې افغانستان ته راوړل شوي دي. د راپورونو له مخې یوازې پاکستان تېرو څو میاشتو کې له 15 لکو ډېر افغان کډوال چې هلته د اوسېدو اسناد نه لري افغانستان ته راوړلي. ایران هم هلته پر کډوالو کړۍ تنګه کړې او نږدې هره ورځ لسګونه کورنۍ افغانستان ته ډیپورټوي. استرالیا خپل یو تجربه کار ډیپلوماټه امیندا مک اګریګور د افغانستان لپاره د ځنګړي استازي په توګه وټاکله. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پنسی ونګ پرون په یو بیان کې دغه خبر ورکړی دی. مک اګریګور به د افغانستان لپاره د استرالیا د پخوانی استازي ګلن میلز په ځای دنده مختوري. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دی چې اغلی مګریګور به له قطر کار کوي او له هغو هیوادونو سره به په تماس کې وي چې پر طالبانو فشار راولي چې بشري حقونه رعایت کړي. مګریګور پخوا د استرالیا د کاناډا او لبنان په سفارتونو کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی او د استرالیا د حکومت د صدر اعظم او کابینې جکپوري سلاکار پاتې شوی دی. د طالبانو عدلی وزارت د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د امان الله خان ښارګوټی په غیر قانوني ډول پر دولتي ځمکه جوړ شوی دی. دا ښارګوټی په 1550 جریبه ځمکه کې د جمهوري نظام په وخت کې د پغمان په قرابل کلي کې ودان شوی. طالبانو د ځمکو قضیو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې د دې ښارګوټي د ځمکې د مصادرې حکم وکړ، خو تر اوسه دا خبره نه ده واضح شوې چې په دې ښارګوټي کې چې کومو خلکو په خپلو پیسو ځمکه اخیستې ده او کورنۍ ودان کړي له هغوی سره به څه کېږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په 4 زونونو کې د ځمکو د غصب د مخنیوي ځانګړې محکمې لري. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال سره تر لیدو وروسته د دواړو هیوادو د ګډې تجارتي خونې پر جوړېدو سلا وکړه. د باختر آژانس د راپور له مخې نورالدین عزیزي د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال جمشید خواجایف سره د تجارتي ترانزیتي د افغانستان د ریل پټلۍ او د ازبکستان د سرخان سیمې تر پولې خمرې پورې د برېښنا د لیږد په تړاو خبرې وکړې. عزیزي او ورسره پلاوی د سه شمې پورې تاشکند ته تللی. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د 14 په ترڅ کې د پاکستان د سنا د پخوانی غړي هدایت الله خان په ګډون څلور تنه وژل شوی دي. د پاکستان پولیسو په وینا دا 14 پرون هغه وختو شو چې هدایت الله خان د باجوړ د میډول سیمې ته په موټر کې روان وو. د دې 14 مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی او د تحریک طالبان پاکستان ډلې ویلي دي چې په دې 14 کې لاس نه لري. د روسیې او چین ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ پرون د شانګهای غونډې په څنډه کې مخامخ سره وکتل او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. لویدیز آژانسونه وایي دا په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې دویم ځل دی چې پوتین او شی سر مخامخ سره ګوري. د سیمې د دوو قدرتونو دغو مشرانو پرون د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې د شانګهای دوه ورځنۍ غونډه پرانسته چې نن پنجشنبه پای ته رسیږي. د شانګهای سازمان د وزیر لومړي کال کې د چین او روسیې لخوا د منځنۍ آسیا د امنیت په هدف جوړ شو، خو اوس اصلي او ناظر غړي زیات شوي او په یو ډول یې د لویدیز ضد دریځ غوره کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي روسیه غواړي د دغې غونډې له لارې یو ځل بیا د قدرت ننداره وکړي او وښيي چې د لویدیز له بندیزونو سره سره منځوي شوې نه ده. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو په ترڅ کې ټاکل شوی دی چې سبا تر نیمه پایلو به مخکې پړاو کې اسپانیا له جرمني او پرتګال له فرانسې سره مخامخ شي. د اروپا د فوټبال اتلولیو به د جون په 14 په جرمني کې د 24 ملي لوبډالو ترمنځ پیل شوی چې دوهم پړاو یې د 14 لوبډالو ترمنځ د سه شنبه په ورځ بشپړ شو. اوس اته لوبډالې سیالۍ ته سره پاتې دي. د دې لوبو پایلو به د جولای په 14 ترسره شي.
امنیت و ثبات آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې تر ډیره خوونکو د خپل ژوند کیسې راته کړی دي اکثر خوونکو ل خپل ژوند د اقتصادي حالت شکایتونه کړي او له حکومت او موسوي غوښتي چې د دوی ژوند او ستونزو ته پام وکړي پر نور مسلو هم پیغامونه لرو د خبرونه دوهمه نیمایي یا د خبرونه د پای برخه د ورکشو ځانو د پروګرام لاندې برخه ته ځانګړي شوی خو راځي پایل د خوونکو په پیغامونه وکړو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زچما خان هم در زابل ولایت د مرکز قلات خار اوسیدم کم واکن هم چې ښوونکي هغه څه دي چې یو معشوم تر فاچهی پورې رسوي معنا یعنی داسې روزي لکه یو لښته یو تاک ته یو نیات چې څنګه روزنه ورکي هغه رقم روزل کېږي نو ښوونکي ډیر بهترین او ډیر مهم دې زموږ تاسو په ټولنه کې چې باید موږ شون د شونکو احترام ولرو او شونکو سره باید موږ ډېر څه یعنی داسې ناسو ولاړو سره ولرو او پاتې مشران ځوانان سپینږیري علما له غو څخه مو دغه هیله ورزو ده چې د شونکو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وکړي زه به یو جالبه خاطره در سره شریکه کوم د تیر وخت یعنی تقریبا درې څلور کال مخکې یو شونکی و له یو ساحې څخه چې د مکتب ته راتلی الله کن تب تاسو باور وکړي چې تقریبا دوه ساعته د پښو مزل ده یعنی د پښو تک شاوخوا دوه ساعته یو نیم ساعت داسې مزل به کوئ نو د معاش په څو ولو هغه مورتي ته تر ټولو به احترام علمو چې معاش داسې دی کم اندازه و چې دغه د خوراکي توکي له رسیدګي نه وستر کول نو څه معنا نور نو کله دی راتلی نو بیا یو وخت کې ما ورته وویل ما له استاذ ولې شرط چې یو سره یو ځای نه پیدا کوي چې په ښار کې واوسېږي مثلا دلته یې فکر یې ونیسه ده وویل په دا جواب کې ولې ارمان چې دومره امکانات وایي چې ما د ده ځای مثلا هغه کریا چې وه هغه کومه هغه چې وه ورکړې وای ما به بیا دلې سرای او کور په امیل او ژوند زندگی په اړه کړو
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او سي سمي الله ما د لوګر ولایت څخه خپل منطقه کې نظر وچو ما د خپل منطقه له حالو او ما د خونکو اکثره ژوند څه دی د ډېرې بعضي مشکلات لري دا مشکلات کورنی مشکلات مثلا دوی په خپل معاش باندې قانع نه وي یا مثلا په مکتب کې دوی د اکثر هغو شاګردانو سره سینونه جګ وي بعضې مشکلات لري هغوی بې پروا وي یا خبر نه مني او بعض هغه استادان دي یا ښوونکي دي چې د خپل مسلک تر څنګ یعنې د معلمي تر څنګ بله کومه وظیفه لري یا مثلا د خانې لري یا دوکانداري لري د هغو ژوند ویلی سو چې ښه وي تر یو اندازې پورې خو د کومو استادانو ښوونکو ژوند چې تنه هم دغه معلمي باندې کفایت کړی یا همدا قبول کړي نو د هغوی ژوند ډېر په اکثرو ځایو کې ډېر داسې له عادي حالت نه کووایو یا څه ټیټ وي ځکه ډېر له اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي او نسې کوی په هغو معاش باندې دوی خپل روزمره ژوند ترسره کړي اکثره معلمان داسې ما لیدلی دي چې خپل ژوند په دې رقم تر مخته بیایي یعنی کومه سودا یا کوم خرڅ او مصرف چې د کور لپاره راوړي له یوه معاش نه تر بل معاشه پورې دوی قرض راوړي او په اوسني حالت کې خو ورځ په ورځ په سختېدا ده په دې چې وضعیت ګډوډ دی شاګردان اکثره نه راځي اکثره وظیفې لري اوس د غټو صنفو شاګردان نو کله چې راځي په یوه بهانه او بله بهانه استاد سره په جنجال اخته وي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته محمد شیخ زاهد هم له هلمند نوزاده زخ زما له نظره خو ښوونکي ته کوم چې درناوی یا د هغه د اعتبار وړ وګڼل شي د په جهاني سوی باندې نظر نه دی ورته سوی سره کوم چې لایق او مناسبه ده چې ښوونکي ته وسی هغه په جهاني سوی هم نه ده سوی سید یب پنور نړی کې به خو هغه کم ارزښت چې وګورو دغه نو بیا د توجه ورته کم ده. خو څنګه کرا سو افغانستان ته افغانستان کې خو به خیر شوون کې خو چې دغه وضعیت اقتصادي وضعیت او نور معاشره د وسیدو ځای عادت اعتبار ورکول د به کم همت دي. حتی وسنی عصر کې که اوس وګورو اوس وخت افغانستان کې چې دی بیا شوون کوي چې دی مثلا پونتون استادان لاړه بهر ملک ته وتله داخل کې لوړ کسان وي هغه بیا کار دی نو چې دی غوته دند نه ورکول کیږي په واسطه او سره په خلاصو په بدلار باندې غیر مسلکي کسان په مکاتبو کې ګمارل کیږي پونتونونو کې ګمارل کیږي جعلی اسناد ورته جوړی دا غټه سنځه ده. داسې نه چې په هر شوون کې د معلم د مستاز یعنی د تاثیر ستا بلکې ټوله بشریت ته د معلم خیر رسیږي چې خیر کار کیږي هغه یو مسلک زده کیږي او تخنیک زده کیږي په دې کې نو د ښوونکي رول دی په بشریت کې رول دی بلکې هر ژوندي شي ته نو زموږ د چاپیریال د صحت سره نیولې نو چې دغه کې موږ باید ډېره توجه وکړو د بشریت پر مکتب ته توجه وسي. نو زما له نظره خو کم چې معلم ته وسنی عصر کې اعتبار اوس ورکول کیږي دا کم دی په ځینو هیوادو کې به سي دي پوره اعتبار به وي اما په وروسته پاتې هیوادو کې دا اعتبار کم دی څو چې زموږ افغانستان خلک ښوونکو ته په اعتبار او په د هغو ته په درناوي هغو ته په امتیازاتو د هغو د معاشاتو په لوړولو کې دغه ونه کې قایل نسي از مال نظر نو دا زموږ ستونزې نه حلېږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پتی خان کیان ام لکندهار د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکی لی او احترامات وړاندې کوم. نو د معلم پر اړوند باندې معلم خو چې د ټولنې یو تر ټولو قدرمن شخص دی معلم باید وستایل شي. معلم که هر څومره ستایل کیږي خو بیا هم په هغه اندازه لکه څومره چې معلم انرژي مصرفوي څومره چې معلم په ټولنه کې نوښت راولي څومره چې ټولنه معلم زما ژوند یا زما د انډوالانو ژوند ته تغیر ورکړی دی په هغه اندازه به موږ هم معلم ونه سو ستایلی. معلم که چیرې د هیواد ملي ارزښتونو او هغه ملي احساس سره سیم ته ننوځي نو دی یو هیواد خوندي کولی شي ټولنه ځوانه ساتي لکه څنګه چې یو تعمیر رنګ ته اړتیا لري ټولنه هم دغسې معلم ته اړتیا لري یا په بل عبارت چې یو بزګر خپل باغ ته څنګه شخت راشي ورکوي نو معلم هم خپلې ټولنې ته داسې تربیه ورکوي ځوانان له پیسکو په ساتو نورو ناامنیو څخه راګرځوي خپل هیواد او خپل ژوند ته متوجه کوي. معلم خپل وګړي او ولس ویښ ساتي د پردیو پر وړاندې باندې خپل هیواد راپاروي خپل هیواد په ګټو باندې خپل هیوادوال پوه کوي. نو هغه یو مقوله ده که چیرې تاسو غواړئ چې یو ولس تیارو ته بوځي نو تاسو د علم او د تعلیم دروازې ورباندې وتړي واقعیا نو هم دغسې ده ځکه موږ وینو هغه هیوادونه چې په هغه کې علم او تعلیم ته توجه نه ده سوې هغه هیوادونه شاته پاتې دي او هغه هیوادونه چې معلم زیار ایستلی دي او د شکر ادا کړی دی نو هغه هیوادونه مخته تللي دي هغه هیوادونه اوس پر خپلو پښو ولاړ دي خلک یې اوس ها ژوند لري آرام ژوند لري او ټول وګړي چې دي هغه په اصطلاح له خپلو اولادونو له جې څخه داسې په اصطلاح هوسا دي هغه په تعلیم رسولي دي سنبال کړي دي. او بل چې دی د یو معلم شخصي ژوند ته که په افغانستان کې وګورو دا ډېر ضعیف دی ځکه چې معاش یې کم دی د 12 پاسانو دپاره تقریبا 6000 افغانۍ یا د لیسانس دپاره 9000 افغانۍ دا یوازې د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی.
زده کوونکی څنګه کولی شي چې خپل عایده ژوند برابر کړي او 15-16 کاله سیده خوري وکړي او د بې ځایه لاړه نه شي؟ لومړی خبره دا ده چې زده کوونکی د کلي د وطن یا نورې داسې پزول خبرو د ذهن صفا کول نه لرې ساتل د زده کوونکي ذهن خوشحاله ساتل دا د دې لپاره یوه انرژي ده او دایمه خبره دا ده چې زده کوونکي ته باید مور او پلار هر نمونه ذمهواري برابره کړي چې دا کولی شي په ډاډه زړه مکتب ته هم لاړ شي، په ډاډه زړه یو څه واخلي او خپله زده کړه وکړي او بیرته راشي. دویمه مسله دا ده زده کوونکي باندې چې هغه څنګه کولی شي ځان تکړه کړي، هغه د مکتب نه بعد د ده مطالعه کول دي او د مور او پلار دا ذمهواري ده چې هغه نه پیدا پوښتنه وکړل شي چې تا نن څه په مکتب کې وښودل شول او څه درته ویلې، لږ یې موږ ته تشریح کړه. نو د مور او پلار دا ذمهواري ده چې خپل زوی د ټایم ټیبل په طریقې سره دا هر وخت سبق ته کینوي او هر وخت ده ته کوم شی ضرورت وي زمینه ورته برابره شي. نو دا په زده کوونکي ډېر ښه اغېز لري.
السلام علیکم، زه محمد صدیق د هلمند ولایت د وغران د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه یم. زما دغه هیله او خواهش مې دا دی چې د وغران د ولسوالۍ خدیر افغان وسیم د شرکت څخه مې دغه هیله او خواهش دا دی چې دا زموږ نیټ ډېر کمزوری دی، نیټ مو کار نه کوي، کار باندې ډېر دی. نو موږ غواړو چې موږ ته نوی خدیر راشي او یا دغه خدیر سم کار وکړي. سړکان خراب دي، اقتصادي ستونزې مو ډېرې خرابې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا څنګه هلمند چې له خاص له تریاکو څخه دی بله خبره نه لري، خو دا نور ولایتونه دي چې کوم تریاک نه پکې کرل کیږي، نو هغه ولایتونه دا د ټولو خپله زراعت خپل کرنه په خپل مخ وړي، هیڅ وخت تریاک نه دي کرلي. نو دا دوی څونه شکایت کوي، خو هغه د غنم دي، ګور دي، مثلا پنبه ده، جوار دي، نو نور زراعت کښتونه هم شته کې څوک کوي کې نه کوي خو نو ځان ته خبره ده. او دونه خواري او دونه زرې او لکه دوی چې کوي بلا به نو هېچا هم نه وي کړي، خو دا نور ولایتونه هم دي. کدا کدا اپین په ډېرو ولایتو کې خلاص نو په درو یا په څلورو کې به خلاص وي، نو دا دېرس ولایته بیا څه شي کوي؟ خو دا دېرس هم مثلا زراعت کوي، په زراعت کې رقم رقم ته تخمونه دي، رقم رقم ته زراعتي بوټي دي، مثلا دوی کوي او دوی استفاده ځینې کوي، نو دوی دې هم داسې وکړي. نو چې دوی دا نه کوي نو او شکایت کوي، دا خو بیا ځان ته خبر ده. بې له تریاکو کوم شی چې حرام د هغه دوی اوس خواهش کوي بیرته، او دوی محتاج دي دی دا خو نو کار نه ده. سلامونه، الله دې وکړي چې دا موږ پیغام تاسې نشي
اوریدونکو. دا وستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او هغه کومې ستونزې چې یاد شوې هغه د حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنه چې وشوي په هغو سپارښتنو باندې عمل وسي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 22 201.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لټ پروګرام لاندې برخې ته. د دې برخې پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم اوردن کرکون کام کاران سلام عمنی پہ خاص طور تیار روشن سے محترم تھا فدیل تشبہ زختر محمد خادم احمد ہلمند ولایت واشیر ولسوالے تخ زمرے ولا خالہ زی عبد البصیر پر نامہ بند تقریبا وشت کال کی جتی نادر کسوی دی عبد البصیر د پرا ولایت کلستان ولسوالے د مادابہ د کلی وسیدن کی و تقریبا وشت کلونه کی جتی نادر کی انستن کدار جا زروی یاد خپل زما غاوری یاد د پاره ټوک معلومات لري. نو زما ستر د پرلان د شمیرو باندې اړ کی من زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 0 1 1 2 8 1 9 او بل افغان وسیم شمیره ده 0 1 0 6 درې نه دوه و صفر اته. لومړنی شمېره بیا هم تکراروم، صفر و صفر و یو څلور دوه اته یو نه. همدارنګه دویمه شمېره ده صفر و صفر شپږ درې نه دوه و صفر اته، یعنی صفر و سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس، همدارنګه صفر و سوه شپږ درې سوه دوه نوي صفر اته. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم، تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر. لسمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموشی ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم، واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي، صفر اتاویا نوي ونوي پنځه سوه او دوه دېرش. شمېره یو یو وایم، صفر و اته نه صفر نه و پنځه درې دوه. روشن صاحب له تاسو څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه، تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې، د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مې زنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي ستاسو په روغ جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیګي، دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووکي، صفر و سوه اووه نوي څوارلس صفر و سوه اووه نوي اتلس بیا درې صفرونه اخیر ته نه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکون کو شیاس په خیر یست. مجھے ونجوال دے در رحمت اللہ غا په نامه باندې دی ولایت المن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی. دا څو ورځې کې چې ورک دی تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي، ما ته په دغه شمیره باندې جنگو یې صفر بیا صفر و صفر نه صفر سلور نه نه پنځه بیا.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي چې روغ جوړ بیاست. عبدالحد تلم د هلمند ولایت څخه روجان زمیر یو عزیز دی، تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دی. ممشته د مرګ د ژوند معلومات نسته، په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري، مثال د خبرې یاد خپل زمیر جغاوري. نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د ورسا پښمره باندې زمیر سره تماس ونیسي. کیدا چې چر مسلمان ورور که په پاکستان کې که په افغانستان کې که په ایران کې چر ځای مثال د خبرې زمش د عزیز پاره معلومات لري، په دغه شمیرې د زمش سره ورور د ورساب د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې چې نادر کسوي د زمش د ورساب شمیره ده 0 و اته څلور و یو دوه نه 0 څلور. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 و اته څلور و یو دوه نه صفر څلور. دا د ورساب شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیرې باندې د ورساب د طریقې زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 اویا شپږ درې دوه یو درې درې اته. نو هر مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې وروره درنه شرینی ورکوو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه مې کې هیله ده زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دې دادی خار سیمه نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی. او ماشوم امید نومیږي، د فلار نومې منتظر ماما دې. که هر چا ته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دې بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم، 0 اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، بل نمبر دی صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور. رسۍ شماره ورته افغان وایم، صفر پوره اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. شماره ورته بیا یو یو تکراروم، صفر اووه اته درې فیری شپږ دوه فیری پنځه څلور صفر. بل نمبر دی صفر و و ات نه صفر درې نه صفر څلور. رسۍ شماره افغان د صفر و دوه فیری صفر نه دوه فیری څلور نه څلور یو. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دی وی تل دی وی ډېره مننه ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا پنځلس شل کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانونه یې سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده صفر درې یو صفر اته صفر یو و اته نه صفر، یعنی یو دلې بیا هم وایم صفر درې یو صفر اته صفر یو و اته نه صفر. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي موږ ته خامخا زنګ ووایي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشرېدو په هیله وسلام په احترام.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږ اووه کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د دېزک د کلي دی، که څوک د ده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم، صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور. خدای په امان.
بله سلام علیکم، سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. همدا وخت په خیر حمزله لغمان یم، لغمان څخه. موږ د یو تره زوی چې نصر نومېږي تقریبا دوه میاشتې کېږي نادرکه شوی ده، پنځه څلور وایي څو کالې تر وکړنې پرتم د کارسته معلومات یې نامه ته دی. په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه اویا اتیا نه شپږ سوه اتیا، یعنې صفر اووه اووه اته صفر دوه نه شپږ اووه اته. بس تخته په امان.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: صفر اتاویا دو ویش واویا وویش، او بل شمیره ده صفر واویا یوویا نه ویش وسو یو نوی.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل. زمنګ یو رښوې عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی دی، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات څه هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمنګ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره د چې سلیر وسات اخلاص ان شاء الله چې خبر راشي اکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې بل اتصالات شماره ده غم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نه څلوېښت یعنی صفر اووه اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
اوریدونکو دا پروګرام هم دلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپلو همکارانو طاهر روخان فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
د ازادي ملما د ازادي رادیو د ملما پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني زموږ ته د خبرونه ملما د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد دی په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي لیکنې کوي او ځینې وخت شعر هم وایي له استاد ډاکټر زمان ستانیزی څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ژوند کیسه له ماشومتوبه را پیل کړي
زه په لوګر کې د محمد آغې د ولسوالۍ د سباکي خیلو په کلي کې زیږیدلم نو په یو کلي کې لوی سوی یم د کلي علاقه او پلار مې د هغه دوه زمن له ما د مخه مړ سوی و نو د ما قدر زیات ورته غته په دې چې زه مشر زوی وم نو زه به هر ځای ځان سره بولم هغه باسکل درلود د ما خوښه ده چې ورسره یم نو د ما اولینه مدرسه د ما پلار و هغه هر څه قصه و داستانونه و چې له هر ځای اورېدل طنز و که افسانه و که اسطورې و هغه به ښې قصې کولې نو هغه قصې د ما اولین مکتب د ما پلار و نو دا رسمي شیان څه دي هغه د محمد آغې په هغه وخت کې ښوونځی و لالیسنه و هلته مې درس ویلی ده د اول درې کاله له هغه وروسته بیا نو تقریبا د ما اصلي ژوند هغه وخت شروع کېږي چې زه له خپلې کورنۍ نه لرې ځم ځم کابل ته چې هلته درس وایم د دوستانو د تشویق په اثر باندې چې هغوی فکر کوو چې البته په خپل ځان باندې چې زه ډېر هوښیار یم او دا مکتب د ما لپاره کافي نه ده باید کابل کې مکتب ووایم نو بیا دا چې د هغوی حدسیات تر کومه حده درست و یا نه و هغه جلا موضوع ده بیا د کابل کې د شاه شهید په مکتب کې مې هلته یو دوه کاله مکتب وویلي په ډېره سختي سره
وخت کې مو کورنۍ په مور و پلار یعنی په محمد آغې کې پاتې وله او تاسې په شاه شهید کې درس وایئ
و زه مې له اکا سره وم د ما دوه اکاګان په کابل کې اوسېدل نو ژوند مو تقریبا هغه د ګډ لوی فامیلي ژوند و نو زه مې له اکا سره اوسېدم د هغوی کورنۍ سره بیا له هغه وروسته بېرته لوګر ته ولاړم بیا لوګر نه د محمد آغې له ښوونځي نه چې فارغ شوم نادرې لیسې ته ولاړم هغلته تقریبا یو څونه وخت وسو هلته په هر صورت په یولسم صنف کې بیا د نادرې لیسې نه امریکا ته راغلم هغه وخت کې دا پروګرامونه و چې شاګردان باید یو عمومي امتحان ورکوو سراسر د افغانستان هغه لایق شاګردانو به چې و هغه به راتلل نو د ما نوم داسې تصادفي هغلته په هغه لست کې راغی بیا یو کال مې دلته امریکا کې ژوند وکړ له یو امریکایي کورنۍ سره چې هغه د ډیر منور کورنۍ و. یو کال نه وروسته بیرته افغانستان ته ولاړم، بیا چې د دوم ځل لپاره یعنی یو ځل په لسمه امریکا کې خلاصه کړ، یو کال مې وروستی کار بیا په لسه د نړۍ کې خلاص کړ. لږ نه وروسته بیا ولاړم د کابل پوهنتون ته د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې مې د انګلیسي په څانګه کې هلته درس وویل. بیا له فراغت نه وروسته عمل ته خپل په پوهنتون کې د پویالي په رتبه باندې هغه ترین رتبه د استادي ده، د استاد پایسوم د انګلیسي درس مې ورکاو د ژبپوهنې او انګلیسي. یو کال وروسته بیا د دوم ځل لپاره امریکا ته راغلم، د فول برایت سکالرشپ مې اخیستی و د واشنگتن پوهنتون کې، مې هلته د انګریزي د ژبپوهنې او د سیاسي علومو درس وویل. بیرته چې افغانستان ته لاړم هلته مې بیا خپل پوهنتون کې خپل تدریس کارم ته مې دوام ورکړه.
د چا حکومت تو چې تاسې امریکا ته لاړی او بیرته خپل وطن ته ولاړی؟ دا پوښتنه به شاید زموږ اوریدونکو ته په دې خاطر جالبه وي چې داسې وخت هم په افغانستان کې و چې خلک به د امریکا په شان هېواد ته لاړل، بیرته به راتلل په خپل وطن کې بیکار کوو.
وو دغه کوشش خو ټولو سره و، څوک په غرب کې پاتې کېدل د عامه ذهنیت له مخې نه یو لوی خیانت محسوبېدل، له هېواد سره، له خلکو سره، له ولس سره، په دې چې موږ په هغه خاوره کې، په هغه سپېرو کوڅو کې، په هغو کلو کې لوی سوي یو، هغه په موږ دین لري، باید بیرته افغانستان ته تللی وای. نو زه دوه ځلې چې راغلم، دواړه ځلې مې همدغه کوشش وکړ چې زه بیرته ولاړ شم. پس د واشنگتن له پوهنتون له تحصیلاتو نه څه خلاص شوم، بیرته افغانستان ته لاړم. بیا مې هلته بیا د ژبپوهنې په رشته کې، البته د انګریزي ژبه باندې، په دې چې موږ یو پوهنځی د ښوونې او روزنې درلود، یو د ادبیاتو و، د داود خان په وخت کې په هر دلیل چې و د ښوونې او روزنې له پوهنځي سره امریکایانو مرسته کوله، دا پوهنځی لغوه کړ، ملحق کړ په ادبیات پوهنځي پورې. منتهه زموږ د انګریزي څانګه ځای په ځای پاتې سوله. نو ما هلته تدریس وکړ یو دوه کاله، و هماغه تقریبا هغه حادثو ډېر ډک کلونه د ژوند هغه و چې په هغه وخت کې د خلقیانو کودتا هم وسو، د روسانو راتګ هم وسو، د راتګ ورته وایو که تجاوز ورته وایو، یرغل وکړ په افغانستان باندې. نو هغه حادثې زه چې کله کله فکر کوم چې که زه امریکا کې، ما دلته بل امریکا کې، البته ما بل سکالرشپ اخیستی و د اریزونا پوهنتون له خوا نه، منتها د کابل پوهنتون موافقه ونه کړله، زه بیرته وغوښتلم. نو فکر کوم چې د ما د ژوند په حساب باندې هغه ښه وخت و، په دې چې خصو چې داسې پېښ شو، په دې چې هغه پېښې چې هغه وخت کېدلې، وایو چې معجزه ده هم ویلی شو.
له ازادي راډیو د میلمه خواله اوري، زموږ میلمه ډاکټر زمان ستانیزی دی.
په امریکا کې زده کړې کړې وي، په هغه وخت کې فکر کوم هر چا چې په امریکا کې زده کړې کړې وي هغه ته به دې شک په سترګه کتل کېدل، که څنګه؟
یوازې شک نه و، د ما په مورد کې ډېر تهدیدونه راته وسول. په دې چې زه بیرته ولاړم، په عین وخت کې ما ته د امریکا د فرهنګي مرکز له خوا نه بل کار راکړل شو، زه هلته آمر وم د انګلیسي ژبې د پروګرامو په کابل پوهنتون کې، مې انګلیسي ژبه درس ورکاو. بیا وروسته د امریکا سفارت کې د ترجمه کار مې کاو، نو د ما ارتباط هغو سره زیات و. لغ نه مخکې هم ما د ژبو له زده کولو سره مې علاقه زیاته وه، نو ما د فرانسوي ژبه مې هم کابل کې زده کړله، و الماني و روسي و حتی ایتالوي ډېر کمتم، او اسپانوي چې ما دلته امریکا کې شروع کړې وه. نو د هغه په خاطر زه ګویته انسټیټیوټ و د ایتالیا سفارت و دغه جای تتلل مد دې په خاطر چې د زبر زکول سره مې علاقه درلوده. بیا نو وخت چې د خلکانو وخت راغی هغه وخت کې زه خپل د څو ځلې مستقیم تهدید سره مخامخ شوم. سخت وختونه وو په هر صورت باندې همغه سختیان دي چې د یو شخصیت جوړی تغییر ورکی جهت ورکی ده.
بل اخره تاسو امریکا ته لاړی ځکه چې اوس په امریکا کې اوسئ، همغه وخت لاړی که نه وروسته؟
نو هغه وخت تهدیدونه خو نه یوازې ما تو دموږ په کورنۍ کې زیات و، تقریبا شپږ ویشت نفره دموږ د کورنۍ لرې او نږدې خپلوان دموږ ووژل سول د خلقانو په اوله دوره کې. زه خپل هم څو ځلې باید خپله چې اوس فکر کوم دا د ما خپله ژوندي پاتې کېدل هم یوه اصطلاحي عقنه کار واخلم یوه معجزه ده چې زه څنګه اوسو چې زه ژوندی پاتې شولم. اما هغه وخت چې روسان راغله بیا وروسته موږ یو لیست پیدا کړ چې په هغه کې زه او زما ماینه او زما زوی تقریبا نهم نفر په هغه لیست کې چې باید موږ له منځه وړل شوي وای. نو په یوه حساب باندې هغه د روسانو راتګ د موږ د نجات په غیر مستقیمه توګه البته د موږ د نجات سبب سو. بیا له هغه وروسته چې راغلم امریکا ته داسې له نیک تصادفه زه تقریبا دوه ورځې بیکاره وم چې هغه شنبې او یکشنبې د دوشنبې په ورځ باندې د خپل اکا زوی سره د جنوبي کالیفورنیا پوهنتون ته ولاړم. هلته مې د تصادف له مخې یو دفتر ته ولاړم چې هغه د بهرنیو استادانو د محصلینو له خوانه و. هغوی سره مې خبرې وکړې، هلته بیخي من نه پوهېږم چې څه پېښ شو، خو هغه چا سره چې ما خبرې کولې هغه ما ته کاغذ راکړ چې ته دې دفتر ته ځې او هلته ممکن تا ته په کارې. هلته چې زه ولاړم هغه ولې د تا کار ټول خلاص ده، کولی شې دوه هفتې بعد د موږ سمستر شروع کېږي، دا د دوه صنف موم درکړی دي او دا شیان بیخي یعنی د ما باورم نه راته چې هغسې. نو د هغه خاطر له هغه شروع نه ما هغه د خپل اکادمیک رشته او دغه مې ادامه مې ورکړه. بیا د هغه پر څنګ کې ما یو نور تحصیل په بلنرجي رابطو په سیاسي علومو کې وکړ، په عین وخت کې مې درس مې ورکاوه. نو او په زمن کې هغه وجبه چې په ما باندې د افغانستان ملت درلوده د هغه په خاطر ما د په اصطلاح نه پوهېږم چې دېته شخصي جهاد ووایم که نه، په دې د جهاد کلمه اوس د چا نه خوښېږي. جهاد یا مبارزه هغه دا وه چې ما یوه جریده خپروله د ازادي په نامه باندې، هغه په پښتو دری او په انګریزي ژبو باندې وه. تقریبا لازره تیراژ مو درلوده، تر هغه حد مو څه له لاسه کېده. تا افغاني مهاجرین سره غلي او هر چیرته وو تیتو پاشانو سره اوغو ته مو رسوله او امریکایانو ته او مطبوعاتو ته. نو د ما فعالیت البته هیڅ وخت ما په ځوان کې نه دی غوښتي چې زه د یو تنظیم کې یو حزب کې یو ګوند کې یم. نو فعالیت مې انفرادي و، تنهایی دا کار ما کوو، یعنی له یو درکه مې درس ورکاوه چې هغه مې وظیفه وه، له بل درکه مې تحصیل کوو چې هغه مې علاقه وه، له بل خوانه مې د ازادۍ جریده خپروله چې هغه د ما له نظره خپله ملي وجیبه مې وه.
تاسو په ژبه کې یا ژبپوهنه کې او بیا سیاست کې زده کړې کړې دي، اما اوس تاسو د الهیاتو استاد یاست، تاسو الهیاتو ته څنګه مخه کړه؟
تصادف نه سم ویلی که یعنی په تصادف کې خپل فاعل د عمل مطرح نه وي، اما په یو شکل سره وو. هغه وروسته چې ما خپل د دکتورا هغه رساله مې لیکله یو ماخذ کم و، کتابخانه په منځ کې د کتابو له منځه تېرېدم چې دا یو خواته مې وکتل چې هلته نوشته و عربي. نو ما تعجب وکړ چې عربي دلته څه کوي، دا خو د حقوقو پوهنځی ده. یو دوه قدمه مخکې تللم بېرته ورو ګرځېدم د داسې کنجکاوي په خاطر چې ګورم څه نوشته دي چې ابن عربي. دا منور عجیب را تخکاره سو کتاب مخلاص کرد چه دا اول صفحه کلونه ما چه دا محایدین ابن عربی پا بارا که دونه مطالب لیکلی دید چه دا اسلام یو لوی پوه و داو زه حیران پاتې شم چې زه اوس سبا ته خپله پی ایچ ډی اخلم، ډاکټر یم او د دې سړي نوم ما هیڅ نه و اورېدلی. لاړم، هغه کاغذونه مې چې خلاص کړل هلته مې یو ورقه یو فصل د کتاب دوه فصله مې کاپي کړل. دا مې کاپي کړل، ځان سره راغلم د ما کار د دکترا خلاص شوی و، منتظر دا ومه چې هغه کمیټه خپل تصمیم ونیسي چې هغه منظور شوی ده که نه. نو یو ورځ خپل اویلی کې لاړلم، سهار وخت ووتلم په دې عزم چې زه به دا ګلان ملان وګورم. او دا د هفتې اخره وه، کاغذ مې را سره واخیستم، خو خیر که چیرې اخیست دا و. کاغذ مې چې خلاص کړ تقریبا یو اتلس مخه و. دا مې چې دغه هر جمله څلونم، هغه جمله ما نه پرېږدي تر څو ورپسې جمله ونه وایم، ورپسې فقره ونه وایم. نو په ډېر دقت مې دا ولوست تر اخره پورې. یو پلا متوجه شوم چې بیا نو لږ وروسته د ما مخه د عرفان خواته شه، هلته مې خپل شخصي مطالعات شروع کړه. بیا دکترانه پاس پوست پی ایچ ډی تحقیقات و هغه مې زیات څه کول یو سیلې پوهنتون کې هلته ما استادان درلوده. نو بیا بیخي مې د بلې دنیا ته زه راغلم، تر دې حده چې زه حتی پر یو معذرت سره وایم چې حتی شاعر هم سلم.
عرفان سره شعر لکه چې تړلی دی په دې خاطر؟
خو عرفان سره شعر یو وخت د ضرورت په اساس وتړل سو، هغه وخت چې حلاج د عباسي دوره کې په دار وخېزول سو، هغه عرفانی خلک چې و هغه ټول په تیښته و په پټه کې و، په دې څه دا فقی علما و زیاد قدرت درلوده. نو بیا لغه وروسته به دغه عرفا به خپل افکار د شعر په توګه لیکه، که فرض کړه که استعاره د معاشقې و د دې شیانو هم وی د خدای په صفت کې به لیکله. هغه به نو بیا که چیرې گیر به راغله، بیا ویل چې نه زه خو ځان سره یو معشوقه لرم، دا مې د یو انسان لپاره لیکلی، خدای سره مو کار نه لرو. دا نو په دغه شعر کې هغوی خپل هویت پټاو د اولې دورې ورفاو. بیا وروسته یو د ضرورت له مخې دې په خاطر چې په لیکنو کې تصرفات خلکو کول، بیا به نو هغه عارف به خپل لیکنې د شعر په ژبه ویل د دې په خاطر چې د شعر تغییر کول په شعر کې تصرف اسانه کار نه ده. یعنی تر یو حده که دا د اوسنۍ معاصر غربي اصطلاح نه کاپی رایټ پروټیکشن اصطلاح نه کار واخلو، نو د هغه په خاطر باندې عارفان شاعران کېدل هم د یو ضرورت په خاطر چې د دوی افکار کې څوک نظریاتو کې ګوتې ونه وهي. نو د هغه په خاطر په تار د مثال مولانا صاحب اشعار د مثنوي چې تقریبا وویست زره بیته دي، په هغه کې دونه اضافات شول چې هغه له شپېته زره نه هم زیات شو. بیا یو مستشرق په نامه د نیکلسن چې هغه څو کاله په دې تېر کړل چې هغه ځینې جلا کې و، هغه مولانا هغه بیتونه چې معتبر دي او استناد په دې کېږي چې د مولانا نظریاتو انعکاس کوي، هغه ځینې جلا کړل. نو خو خیر هغه دغه وخت و، اما نه زه چې اوس کله یو دوه درې مصرې وړاندې وروسته لیکم، هغه مازې د زړه د درد دی، زه ځان شاعر نه بولم په هېڅ حساب.
تر اوسه کوم مجموعه چاپ کړې ده که نه؟
زه یو بل مشکل هم لرم چې ما اشعار اکثرا کار پرې کوم، اما مقصد سه چاپ سوی هم دی په مجلو و اخبارو کې دی، اما د خپل د کلیاتو په شکل باندې نه دی چاپ سوی. د اولین ځل لپاره فکر کوم چې د لمر مجلې په راتلونکي ګڼه کې د ما یو شعر ده چې هغه یو غزله ده بوله لته هغه په پښتو او په دری زبه باندې په عین بهر په عین قافیه په عین موضوع لیکل سوی ده. چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې په طور د مثال یو ذهنیت ده، دغه ذهنیت باطل ثابت کیږي.
استاد څومره وخت کیږي چې تاسو په همدغه پوهنتون کې الهیات تدریسوي؟
زه تقریبا شپږ وو مختلفو پوهنتونو کې مې جنوبي کالیفورنیا کې تدریس کاوه. یو وخت د ما یو شاګرد یو سی ال ای کې و، له هغه ځای نه البته پاس لدې خپل درس خلاص و، ما ته وویل چې ته دلته د تا په قدر څوک نه پوهېږي، ته باید دلته راسې. نو ما ورته وویل دلته د څه مقصد ده او دلته له هغه نه د مقصد څه ده. بیا دغه پوهنتون ده په نامه د پاسیفیک ګراجویټ انسټیټیوټ، چې دا په نړۍ کې یوازنی پوهنتون ده چې د اسطوره پیژندلو او د الهیات و عرفان و دغه مسائلو کې درجه ورکوي، او یوازې د دکترا او ماستری لغ د ټیټ تحصیل نه لري. نو بیا دې پوهنتون کې له 2015 کال را په دې خوا درس ورکوم.
امریکا خپل اصلي اوسیدونکي څومره لیوالتیا لري چې الهیات ولولي؟
داسې ده چې موږ که یو تفکیک وکړو د عرفان یا د باطنی علم یا د الهیاتو، خلک دا الهیات مذهب و دین په یو ترازو باندې تلي. دا درسته نه ده، ټول جامعه دین ته ضرورت لري د یو اتکا په حیث باندې. اما مشکل دلته کیږي چې په ابتدا کې دین د خدای پیژندلو لپاره اختراع کیږي، جوړ کیږي، تنظیمیږي، بیا وروسته خلک په دغه دین دونه اخته سي چې خدای له یاده ووزي. د عرفان تاکید زیاتر په دې ده چې دین یو وسیله ګڼي او وسیله بولي، او له وسیلې نه زیات ارزښت نه ورکوي دین ته، مستقیما زید خدای پیژندنه ته. نو دین په عبادات او په فقه په دې مسائلو سره اخته دي، اما عرفان پیژندنه ده چې انسان باید خپل ځان و پیژني، او که چیرې د ځان پیژندنو توان ولرلی سي، بیا نو کېدلی سي یو اقلا یو انتباع یو نظر هم د دې واخلي چې خدای هم سته. نو دغه په خاطر باندې تقریبا په هر مذهب او په هر دین کې هغه د عرفانی برخه سته. مثلا یهودیت ځان ته دین ده، اما کابالا د روی عرفان ده. یا بودایزم ځان ته دین ده، اما زن بودیزم د هغه عقده عرفان ده. په اسلام کې هم دا فقه او دا لمنځونه او دا شیان چې هغه د اسلام دین تعریفوي هغه ځان ته جای لري، اما عرفان له هغو سره البته د وسیلې په حیث و، اما هغه هدف نه ده.
له ازادي رادیو د مل مخواله اوري زموږ ملما ډاکټر زمان ستاني زيده.
زو دوه نور ملګری مل کلینا ووتلو څلور زم مکتب ته پلار کې چې د لوی سړک ته رسیدلو په دی وخت کې له خونه یو لارې موټر په ډېر سرعت باندې راغی او راتاو سده د موږ خواته. نو هغه موټر په اصطلاح جلاوي له لاسه ورکه. نو دا موږ درې واړه کوچنیان چې یو نیم په داخوا وتښتېدو، نیم په اخوا وتښتېد، چې موږ موټر ونه وهي. نو هغه دوه هلکان له ما نه یوې خواته لاړ، زه یوازې وم، دا بل خواته لاړم. هغه لارۍ چې رانږدې سول د دې په خاطر چې ما ونه وهي، داسې په لوړه باندې وختله. دا چې په لوړه وختله، زه په داسې غاو چور لښتي کې وم. دلته من سولی د دالاریه پاس په دغه والله ودرېدله هلته توقف یو که او کاغذ ولسته په ما باندې را لویږي اوس زه دلته د لښتې په منځ کې ورته ولاړم خو یو څه لس کلن هلک به ومه نهه لس کلن او دا د لارۍ د باډۍ د لرګیو غچ غچ هم هوره اورم دغه هر لحظه کې چې لارې خوا د اواز اورم چې دا لارۍ اوس داسې راځي او په ما اوس را لویږي او دا باډۍ هم راکږه سوې ده او د موټر لاندې ګورم چې هغه د اخوا ټایرونه یې مځکې لوړ سول نو په همدې وخت کې دا شاوخوا ته چې دا خلکو د دکانو مخکې او د ځایو کې هغه ټول هم همدغه فکر کوي چې بس زه ولاړم په دې سره دا لارۍ باید رالوېدلې وای راچپه سوې وای زه تر لاندې سوی وم اما هغه لحظه د ما لپاره دونه اوږده سوله چې نه پوهېږم چې د هر ثانیه یې ممکن په د ما لپاره د یو ساعت په اندازه اوږده سوي چې زه په هغه کې دغه ټول آوازونه اورم هلته د خلکو چغې نارې اورم هلته یو هغه سکوت د دوی اورم چې په وحشت کې پاتې سوي دي چې دا هلک اوس موټر لاندې کېږي او دا موټر هم داسې راځي راځي نو یو وخت کې درېږي او بیا بېرته په شا ځي هغه د آخري ټیرونه بېرته په مځکه لګېږي په ما باندې نه رالویږي نو ما فکر وکړ چې هماغه د ما د ژوند آخري لحظه وه او یعنی اقلا که د فزیک قانون مطرح وي باید زه هغه موټر لاندې سوی وای اما هغه څه چې
لنیکمرغه داسې ونه شول اما تاسې په دې منځ کې فرصت نه درلود چې له هغې کندیسان وباسئ که نه دا ډېر لنډ وخت کې دا هر څه پېښ شول
دا په ډېر لنډ وخت کې ما همغه منډه ما واخیستله زه له سړک نه حتی لاړم د لښتې منځ کې ودرېدلم نو زه فکر کوم چې په یو حساب باندې زه په هغه ورځ هم باید
معجزې وساتئ معجزه وه خدای مو خوشحال لره خدای په امان
سلامت اوسه
سفرا پیسو هر صدر نہیں رکل پزڑ سخشولی کافرا تغمو نکی جانانا چتر چو پوری مساوی لاس بوا نخلم لتانا چپتا باندی مین شم زڑ کی وین دا ہر چا فخی زہر چا باندی شک من شم شمارمی عبادت کی دجومیش پیلتی لڑما دیو بلکرم زیارت کے اور بل شوے دے ہر خواتا خدای نسل میں ختمی گی خیر را بیخ کا پختن خواتا دیر بشت رخ وقتنا پڑ بط کم پاو بوکی دمولا دلا ساختونا پیو نظر دی مانا سڑ گئے دے وڑے سڑ گئے دے وڑے سکیم دخ پلوار جن دن ناس تڑے جن دن ناس تڑے دلار سارم دی خوبون میو رکشوی تر سحر استوریش مارم یاد مستا پی زوان چار گل دے مجبوری دلاس می تشتے چی بکیانی کڑے گل دے جدائی را لغم زیاد کری وست زوانو نرسی گی دے دی خپل مرگ میراد کری